د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه
دوی کاش که بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دې نه کی دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اگر کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح له ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه موضوع چې موږ یې موکړو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې وه ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندانې. څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاد ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که دارت وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې اوس تاسې نسي کوئ؟
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې راکشته کړې او وهلې ور کړې و بیرته فریشه چې بل وار غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دغه وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم ګس سره کې تغییر نه خوري. هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمۍ به مو درلودل هغه وظیفه به مو مخته بیول پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل دریادو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې، دا خو یې پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه، د مکمل پیسسیان یې بندې کړلې، پیسس مکمل بند کړي په افغانستان کې.
بله، که دارت وایي چې بیا هم په داسې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اورئ، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې و ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې د ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شی کوي؟ دوی څه شی اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ږغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چیرې نمایانه وای دستي زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو دا موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بله موږ ور موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې په آرام ناست یو خلاص. او دوی خپله بېرته چم کوي، دوی کاشکه بیا خپل هم دا رقم پر دې شي باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو بې دا رقم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي، دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسی ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت؟ خو دستي سر ور وخري، بندې یې کې، یو بل چمپه وکړي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دا رقم موږ روان و پر لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و، پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري. یو داسې د غټ سړي ته دلته پر عام میدان چکې ورسره کولې، آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړېږي؟ یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی، تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي.
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم، که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي. دا وسلې د کومه ورته را رسیږي؟ د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي؟ او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي. لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم، دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله، دغه ژمن دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو، چکر مو هم بېرته راغلو.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې، ځکه د طالبانو حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اوریدله ما کلی کور کې لیدلی زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډیر مشتران بول نو دوی به رادیو غانو تناسو ډیر پخوانی سندرې ما اوریدلې دي لیدلې مې چې دوی اوریدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه سره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانونه بس اوریدلای نه سده خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعري کوم نو نشان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سی اوریدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کا غی نو من یو بنداو یعنی ډیر پټار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې ورځ کې
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه د تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای
از ما شعر او bale لوستای دا زه څور از مخ کې زمنګ د کورنۍ یعنی واده د ورور واده مې او د هغه پرما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف په کړای دا bale او لارم ادا سیشن را سرشت دا ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سرشت دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پاکستان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي د مصری ورته لزړه ډالې کومه شیر مسافر په فرانسې کې زل وطن دا پیام ورته لګمه مسافری ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډا در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دی ډیر خفه در پسم نن دا ته پیز دي چې ما په واده کې لیکلی دي لدینه بغیر ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپی مو لیکلی دي لنورې شاعری څخه هم غوړی او څو ودو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرق هم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایې
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته
اوه
په ظلم کې حد کړي باندې الګ تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باندې الګ تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي ان کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي ان کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خيسته خيسته وډا غي صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا غي صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټول کې وایم چې هر انسان د ځوان د ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ترتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکار سی او د کاری سنز ماحول هغه مشکلات چې دای تر ورسرهخته او غوړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شک چې موسیقي ذهن ته او هغه سنز کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او طاقه روحی او ذهنی حالت آرامکی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدله او څه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شک چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می به هغه وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریط سړی زیاته کوي چې امکانات ورته مساعد دي، زمینه د هغه د مشکلاتو نه دی فارغ وي. بېشکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګیري او لاسې بندي نسي کولی چې موسیقۍ ته لاسرسی ولري، نو بېشکه چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمینه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقه بنده ده. که ته هم غواړې چې له موسیقۍ څخه ګټه واخلي یا هغه ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي، هم نسی کولی، ځکه امکانات نشته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم، دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم، او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو نه چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل، نو یو زه به په ټولیزه یو لنډ جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولی، له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولی حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بې شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځایه پورې رسولی ده، او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تېرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تانه هغه حق واخیستلی سي. بې شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مو مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د دې د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی میلما. السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بالاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیک هیلي مننه لدې نصیب پروګرام تم راوغوښتو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول. خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دغه خپل څه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخکاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوست ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیر کړی دی. خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا غو ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ور سره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګندیر شي. ګندیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم پیور ډیر کو زو هم د سینه سي دغه ټولنې ته ګندیر سی واغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي.
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي. موږ د فطرت دغه سي جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي. تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسو مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه، نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده، نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدونکي غوګونه پیدا کنه، نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري، او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه، نو که موږ یغه ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو تسي اړخ پکیو لرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي، که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه ورینی پیسلا ردی کنه، زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز مورګټ کړي کنه، دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس، دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه، نو دغه تنظیم دوه ډول لري، یو داسې خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا غو د تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کم، خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی سویم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و، کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و، ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری، او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستنه ده صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډیره خبرې کوي، کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب ډیره ښه پوښتنه دی وکړه،
اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دایو د دقه کې کوم موضوع کې زغه کې مغه کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرق کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغختل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو خپل مفاهیم خلکو ته اور ترانسفر کم یا پچھلا اور انتقال کلی سم کنه نو پندغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم اور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تاویل سی ولې د ورختاوی زرزر باید د خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پهغه کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په سلام نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان و غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلې کچیر زدي خبرو سوم او غټ سوم نو زبا څوک د سینې ستړي کوم زبا د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دیغه رئیسانو کتار واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تابه یو ساتونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیزي وخت سیلټیس برخه کې کار کول اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما ځینو سره غپ پیستدا به مورتل چې وسړی د تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن مو کړل سي بيخي زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته د څه و حالت کې راځي وړي بده خو زړه تنګ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر ګرم څه شکل دي تقارير او دي خبر او دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای
خندولی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي تاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې هم د غلار تعقیبي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانې خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم چې وسړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمه نه اخلي، خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته تر څو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبره ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي، خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډ وي، پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیان کړې ده، خو مطلب داسې ډېره وینا کول، خسته کونه وینا کول، دا د اثر په جای دی، په جای سي اثر وکړي، هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي، ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو، او که دینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثریت سره نالوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیسته پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سي، دا دي کتاب نه راوتلي، دا دي ویژوالایزیشن اثر ده، دا دي ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه، یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته، لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست هم کلیک پې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه، به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک، نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفی دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کې دسي اغوی باندې بده ولګیږي دا خبره او کچیر طنز او کمدی وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفی اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویل، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته، د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې پې وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاري ونه کړي، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره صالح صاحب، تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه سې نن غږېږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو ژوند کوو. دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونو نسلونه هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینې، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسو بخپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و. ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور باوري دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړ په دغومره وخت کې. فیصله ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا فیصله دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دموږ علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و. چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
پیجن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلو په وخلو به سبق په سبق چې جوړ نشي مکه تلم زلن ستوره چې زلي غپو فک چی جوڑ نشی مک دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسری شوار دے خخوی د جو سنگار دے دخل کو په خدمت کې ټوګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخاله دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هند وخت سر آشنا کا روخاله دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
پکی گی مور میں نہ روگا زړی رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د زنګ आवाज دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راتوای چې به سوالا ټکرې په بایا او کاویډیا ٹکرے ببایا او کھڑیا خخکاریگی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کھتوائی چدا ببادو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا
بدواڑو لا سومین ولے استال من مابھا او بدواڑو لا سوم مابھا بدواڑو لا سومین ولے استال من مابھا او بدواڑو لا سوم پورلمکشیش وطن میٹھو لجان تات در پیش منگول مستا پورلمکشیش وطن میٹھو لجان تات در پیش تا بیا دلاس تابیا دلاس امر وکی در خوشتن مابوها او اپا دوارو لاس مابوها تابیا دلاس امر وکی در خوشتن مابوها او اپا دوارو لاس مابوها پتہ تن پشان شپورت کڑے دام دشم پرنگی سوچم ملے پتن پشان شپورت کڑے دام دشم پرنگی سوچم ملے جم پسر انگار پسر انگار پنجی میں بسو تول بدن مابوا پدواڑو لاس مابوا پسر انگار پنجی میں بسو تول بدن مابوا پدواڑو لاس مابوا پدواڑو لاسو میں نے والے سالم مابوا